بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مازیګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینا او اخلاص اډه ګېډي ګېډي سلامونه ومنه. اجزان نن د جمعې مبارک ورځ د 1404 لومړی هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1444 هجری قمري کال د جمعې اول د میاشتې 14 او د 2022 میلادي کال د دسمبر 9 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نن خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. بیا تر یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې په ایران کې د یو معارف د پانسه په پلمه د لویدیځوالو د لاسوهنې دوام تر عنوان لاندې ده. لدی ورسته هم بیا د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د مناقبو د لړۍ لومړی برخه وړاندې کیږي. بیا هم د ایران سیل پروګرام اوردل شي چې نن د ایران یو بل سیمه پکې تاسو ته معرفي کو او په دې اړه در سره معلومات شریکو. بیا هم د تاسو پر خپلو لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله را شپ پروګرام نن کیږي چې په دې سره زمونږ د یو ساته مزګرنې خبرونه هم سر ترسي پار سټوډي ډاٹ کام سلیش پی از زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته لاندې مکو بیا حاضرې کو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غو سم پام وکړې د مهال خبرنو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، اسلامی ایران ولسمشر خاغلی رئیسی ویلی چې د دښمن رسندوی امپراتوری په دروغ سره حقیقتونه اپوټه خي. پاکستان په دغه هیواد کې د ترهګرو د امن ځایونو د شتون په اړه د امریکا ادعا رد کړه او ملا یعقوب په اماراتو کې له معتصم اغاجان سره کتنه کړې ده. وسم بشپړ خبرونه. د دښمن رسندوی امپراتوري په دروغ سره حقیقتونه اپوټه خي. د اسلام ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په تهران کې د امنیت د مدافع شهیدانو له معزمو کورنیو د ستاینې په دستورو کې ویل چې دښمن په ورستیو پیښو کې داعش دوله د ایران په خلکو او انقلاب حمله وکړي او د انقلاب جبهې او ارزښتي بهیر په نسبت یې خپل سخته کینه او دښمنۍ نندارې ته وړاندې کړه. د زیاته کړه چې د ایران د ملت دښمنان د خلکو لپاره د ژوند شعار ورکوي، خو لا بل پلوه د شاه چراغ په حرم کې وسلې په لاس د لس کلن ماشوم او د هغه مور او پلار ژوند اخلي. ښاغلی رئیسی جوته کړه، دښمنانو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ ادعا درلوده، خو په دغه هیواد د لښکرکشۍ نتیجه 15,000 معلول ماشومان وو او ټول کورونه او ښارونه یې وران کړل او بیا هم ادعا کوي چې مونږه ژوند بخو. د دنیا کومو خلکو ته مو ژوند بخلی چې داسې ادعا کوي؟ د اسلامی ایران ولسمشر لا ترهګرۍ په ملاتړ او لا خلکو د ملاتړ په ادعا کې د دښمنانو دواګونی کړ چارته په اشاره سره وویل چې د دښمن رسندوی امپراتوري په صحنه جوړولو او دروغ سره حقیقتونه اپوټه بریښي. د میرمن مهسا امینی د مړینې په پلمه په ایران کې د ورستیو بلواګانو رامنځته کول یو ځل بیا سبب شول چې د اسلامي ایران بهرني غلیمان هغه د ایران په داخلي چارو کې د لاسوهنې لپاره د فرصت او همدارنګه د بلواګانو د زیاتو لمسولو لپاره ناوړه استفاده وکړي. پاکستان په دغه هیواد کې د ترهګرو د امن ځایونو د شتون په اړه د امریکا ادعا رد کړه. د پاکستان ډان خبری سایټ له راپورټ سره سم د پاکستان د خارجه وزارت وایندوی میرمن ممتاز زهرا بلوچ نن وویل چې په پاکستان کې ترهګرو هیڅ ډول امن ځایونه نشته دي، او په همدې دلیل ده چې پاکستان په وروستیو لسیزو کې له ترهګرې سره په مبارزه کې ډېر درند تلفات او تاوانونه زغملی دي. میرمن زهرا بلوچ د خبرې په کولو سره چې د سیمې ځینې هیوادونه په سیمه کې لا ترهګرې ملاتړ کوي ټینګار وکړ، باید په پاکستان کې د ترهګرې ستونزې تر شا پټو قدرتونو پر ضد اقدام ترسره شي. په پاکستان کې سیاسي څارونکي باوري دي چې په افغانستان کې د امریکا ماتې یو ځل بیا له اسلام آباد سره د هغې په اړیکو کې تاوتریخوالی زیات کړی. له دې عمله امریکا د پاکستان ضد د ترهګرو ډلو له حربې او چل ګټه پورته کوي. مولا یعقوب له معتصم آغا جان سره کتنه کړې ده. د طالبانو د واکمنې ادارې دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد اماراتو ته د سفر په مهال د طالبانو د تیرې واکمنۍ له مهم چارواکي سره چې له طالبانو څخه خواشینی وو کتنه کړې ده. معتصم آغا جان چې د طالبانو د تیرې واکمنۍ په مهال د دوی د مالیې وزیر وو، د جمهوري نظام په مهال طالبانو افغان دولت مذاکراتو هلې ځلې کولې. له نوموړي سره د ملا یعقوب او انس حقانی د لیدنې جزئیات نه دي رسنیز شوي. مشهور خبریال سمی یوسف چې د طالبانو په ژور معلومات هم لري وایي چې دا لیدنه د طالبانو په سیاست کې لوی مثبت مدون حسابېږي. موري زیاتوي چې طالبان د منځوي شوي مشرانو لپاره په خوا صفر درجه ازغم درلوده چې د مولا یعقوب د نوښت د نرمښت نخه بل کېږي. معتصم آغا جان په مرکه کې د انجونو لازده کړو د دفاع کړي و ویلي چې لوی په اسلامي هیوادونو کې تر ټولو لوړو کچو زده کړې کړې دي. مولا یعقوب اماراتو ته د سفر په مهال په یو وینا کې وویل چې افغانستان د 40 میلیونه خلکو کور دی، خلک یې بیلابیل مزاجونه لري او ټول باید په سیاسي، اقتصادي او پوځي برخو کې فعال واوسي. که واکمنان ځان ګوښه کړي نو د ولس له ستونزو به لرې پاتې شي. طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر محمد عباس ستانکزی ویلي چې له واکمنان ځانونه کاږو خوکړي نو د خلکو د ستونزو او مشکلاتو له پېژندلو او حل کولو څخه به پاتې شي. له همدې امله د دوی لپاره ضروري ده چې له خلکو سره په تماس کې واوسي. افغان خبری آژانس ویلي چې د شیر محمد عباس ستانکزی ویلي چې که د واکمنانو ځانونه بیا په انزوا کې اچوي د ستونزو د پېژندلو او حل کولو توان نه لري، او که داسې وي بیا د خلکو ستونزې نشي اورولی او بغو نه به لرې پاتې شي. په دې ځکه او باید خلکو سره په تماس کې اوسي. هغه ویل هر افغان حق لري چې د واد په سیاست، اقتصاد او نورو چارو کې برخه واخلي، او زیاته کړه چې کار باید کارکونکو ته وسپارل شي تر څو افغانستان له اوسنیو ستونزو او مشکلاتو ووځي. خو ښاغلی ستانزی د اسلامي امارت له لوري د اسانتیاو په برابرولو او د اقتصادي ستونزو په حل ټینګار وکړ. د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د واورې او باران وړاندوینه شوې ده. د افغانستان د هوا پېژندنې ادارې په شپږو ولایتونو او سالنګو کې د واورې او باران د ورښت وړاندوینه کړې ده. دغه ادارې په یوې بیانیه کې ویلي چې دا ورښتونه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، بلخ او سمنګان ولایتونو کې سالنګونو کې اټکل شوي. د وړاندوینې له مخې دا بارانونه له 10 تر 20 ملي میټرو او د واورېدو وړاندوینه هم له 10 تر 150 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. په دې موسم کې هر کال افغانستان د وختونو او لارو بندیدو شهید وشي، خلکو ته بیا غنې ستونزې پیښي. حماس ورزنګ مقاومت لا نیواګرانو سره د مقابله یوازینی لارا بلیده. یرنا خبری آژانس د فلسطینی رسندیو لاکول راپورټ کړی چې د فلسطین حماس ورزنګ په یو بیانیه کې ټینګار کړی چې په فلسطینی ټاټوبی کې روان ویني چې ورسته شهید یې ارماوی او د زیارت ورځې شهیدانو هیڅ کله هم زایا نشي. لبل اخوا د فلسطین د اسلامي جهاد غورزنګ مهمون شي خاغلی زیاده نخاله هم د سونستانو د ورستیو جنایتونو په خبرګون کې ویلي چې مغه شان د خپل حق لپاره مبارزه کوي. فلسطینی مجاهدینو د لویدیځ غاړې د نیولو او د دغه سیمې د يهودي کول لپاره د سونستانو خوبونه نیمګړي کړی دي. شهاب خبری سایت هم راپورټر کړی چې د فلسطین د اردن سیند د لویدیځې غاړې پر رام الله لویدیځ کې یو بل فلسطینی هم د وحشي سیونستانو په ډزو کې شهید شو، او دغه راز په تیر شو ورځ کې د پنځم فلسطینی چې د وحشي ډوله سیونستي عسکرو په ډزو کې شهیدیږي. سیونستي پوځیان مودې چې دغه کس د هغوی په لور لاسي بم او کاڼې وشتي، او په همدې دلیل یې پر هغه نیغ په نیغه ډزې کړي. په دغو ډزو کې دوه نور کسان هم ټپیان شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې پرون سهار هم په جنین کیمپ د سیونستي پوځیانو په حمله کې درې فلسطینیان شهیدان شوي دي. دغه راز د چهارشنبې په شپه هم په رام الله کې د وحشي سیونستانو په ډزو کې شهیدان شوي وو. دا د دې مهال خبرونه په ملې مې وا دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ
ایران کې دیو محارب د پانسه په پلما د لوی دزوالو د لاس وهنې دوام، دا زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د ایران د خارجه وزارت ویندوی د زنو اروپایي چارواکو او هیوادونو د لاس وهونکو ټویټونو په ځواب کې له دغو هیوادونو وغوښتل چې د ترهګرو له قربتوب ملاتړ او لمسولو لاس واخلي. د ایران د خارجه وزارت ویندی وویل چې ایران له بلواو سره په مقابله کې له ډېر زغم کار اخیستې، او د ډېرو لیدیزو رژیمونو په اپوټه چې سوله ییز مترزان هم بدنام او په تاوتریخوالي سره ځپي، د بلواګانو پر ضد له متناسبو او سټانډرډ دوه بیا ګټه پورته کوي. همدغه چاره د قضایي بهیر لپاره هم کارول شوې ده، خو عمومي امنیت بیا سره کرخه حسابېږي. لویدیز هیوادونو چې په ایران کې د نارامیو په پیلیدا راهیسې لا بلوګرو ملاتړ په خپلې ایجنډې کې راوستې، د عمومي نظم لا ګډوډونکو ملاتړو او د ایران د اسلامي جمهوریت له مخالفانو سره د غونډو په ترسره کولو سره خپل ایراني ضد اقدامات زیات کړي دي. لویدیز هیوادونو همدارنګه له دغه فرصت د بشري حقوقو د خلاف ورزي په پلمه د ایران ضد سیاسي او اقتصادي بایکاټونو د زیاتولو لپاره استفاده کړی دا. اروپایي هیوادونو په خپل نوی هڅه کې بلواګانو ته د دوام بخلو لپاره د ایران پر ضد نوی بایکاټونو ته مخه کړی دا، او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل هم په ایران کې دی و محارب او باغی د پانسه په اړه ویلي چې د اروپایي اتحادیې د خارجه وزیرانو شورا به په راتلونکي غونډه کې د بشري حقوقو د درنوي د ضرورت او له اعتراضونو سره د ایراني چارواکو د چلن د څرنګوالي جاج واخلي. د امریکا خارجه وزیر بلینکن هم د دغه پانسه په خبرګون کې د ایران په داخلي چارو کې د امریکا د لاسوهنو په دوام کې دیا کړی دا مونږه د محسن شکاری له اعدام حیرانه شوی یو. ایران ته زموږ پیغام روښانه دی چې له دغه بیرحمانه ځپلو لاس واخلي، مونږه به د ایران د حکومت د ځواب ورکولو هلو ځلو ته دوام ورکړو. حقیقت کې باید وایو هغه سیاست او کړچار چې لیدوزو چارواکو په ایران کې د بلواګرو او نا آرامیو پر وړاندې پر مخ نیولې په ښکارا توپیری او دواګونې دي، چې په بشپړه د ایران له اسلامي جمهوریت سره د دښمنۍ سیاست خودنه کوي. محسن شکاری د وژلو، روب او وحشت رامنځته کولو، د خلکو د امنیت او ازادۍ د سلبولو په نیت لا ساړې وسلې د استفادې او همداراز د دندې ترسره کولو په وخت د امنیت د یو ساتونکي د ژوبلولو، د واټ د بندولو او د ټولنې په امنیت او نظم کې د ګډوډي رامنځته کولو په جرم په اعدام محکوم شوی وو. په لیدیز کې پولیس او امنیتی عسکرو حملې ډېرې دراندې سزاګانې لري. د امریکا پولیس هر کال د سلګونو کسانو په لور یوازې د حملې د احتمال او نیت په دلیل لز کوي، او په زیاتره وختونو کې قاتل پولیس والا په محاکمو کې بری کیږي. په برتانیا کې هم د دغه هیواد نوی حکومت د اعتراضونو لامغه پیله معترضان سخت وځپل. دا په داسې حال کې دا چې همدغو هیوادونو په ایران کې له بلواګانو د بشري حقوقو پلمه ملاتړ کوي او اوس هم په ایران په زیات دباو مالولو سره په راتلونکو اونیو کې په نویو بایکاټونو پسې دي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
پښتو خبرونه ډیرو محترمو اردوونکو د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها په ارتباط لایو لند مطلب سره تاسو خدمت ته حاضر شوم. د حضرت رسول الله مبارک لور حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها بشمیره ستایون کی لري او دغه فضایل او مناقب او لوړو مقامات په اړه ډیره ستاینه شوې دي. د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها له مناقب او له مجموعه څخه په لومړی پروګرام کې دغه حضرت په ارتباط یو لنډا پیژندنه تاسو ته وړاندې کوو. حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د نسب او قرآنی او هم د شخصي او وګړنیزو کړنو او ځانګړنو له اړخه ستر مقام او عظمت لري. هغه د رسول الله مبارک لور او د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام مبارکه میرمنه ده. هو، فاطمه یوازې هغه میرمن ده چې پلار یې معصوم، خواند یې معصوم او خپل هم معصومه ده. د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د ژوند او روزنې چاپیریال د عصمت او طهارت ځای وو. اوس په څنګه وکولی شو د فاطمه بی بی له کوچني کور پرته داسې کور پیدا کړو چې دا ډول ستر انسانان پکې راغون شي؟ هغه حضرت د عصمت او طهارت په ستر رضی کې شتون درلوده، داسې چې د هغې پیژندل له ائمه اطهارو پرته نورو ته بیا ناشونی دي. څنګه وکولی شو فاطمه بی بی وپیژنو؟ خداوند متعال فرمای، ای پیغمبره، که ته نوې هستی مې نه پیدا کوله او که علی نه وو ته مې نه پیدا کولې او که فاطمه نه وه ستاسو دواړه مې نه پیدا کولې. د فاطمه بی بی مقدس او سپیڅلی وجود د پنجتنو لا ډلې دی، هغه کسان چې د نړۍ او آدم او آدمیانو د پیدا کېدو لامل دي. که دوی نو انبیا او اولیا، صدیقین او شهیدان، مځکه او آسمانونه، اور او رڼا، جنت او دوزخ او د نړۍ نور مخلوقات به نه وو پیدا شوي. که بی بی فاطمه الزهرا نه وی، د آدم او د هغه د اولاد به کوم خبر نه و. که هغې حضرت نو موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، نوح او ابراهیم هم نه پیدا کیدل. که هغه بی بی نه وی، له اسلام او خدای پیژندنې او توحید به هم کوم خبر نه و. له ابن عباس څخه روایت شوی دی چې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل، که صبر او زغم د انسان په بڼه راخکاراشي، هغه به علی ابن ابی طالب علیه السلام وي، او که فضل او بخنه د انسان په بڼه را څرګند شي، هغه سړی به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام وي. که حیا صورت ولري، هغه صورت به د سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام وي. که ښکلا او نیکی د انسان په بڼه راښکراشي، هغه به بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها وي. بلکې هغه حضرت لا ښکلا ډیره لوړه ده. په رښتیا چې زما لور فاطمه تاریخ شرافت او کرم له اړخه د نړۍ تر ټولو غوره ده. دا په دې معنا چې زما لور له ټولو هغو ښېګڼو او ښکلاو چې بیان مې کړل لوړه او غوره ده. فاطمه نیکی رامنځته کوونکې ده، او د دې راز چې په خپلو زامنو یې د حسن، حسین او محسن نوم ایښودلی دی. ایزانو د دې پروګرام وخت همدلته پای ته رسی. د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت د ورځو او شپو په مناسبت تر ته یو ځل بیا تسلیت وړاندې کوو، او د هغې بی بی په لاره د تلو توفیق له متعال خدای غواړو. په لوی او مهربان خدای
د ایران سی. د ایران سیل په نننی پروګرام کې مرکزی ولایت در معرفي کوو چې د ایران صنعتي پلازمینه بلل کیږي. دغه ولایت د توریزم او ایران ګرځیدنې د پراختیا لپاره بالقوه زمینه برابر کړي دي. دوستانو، په همدې سریز سره د ایران سیل د پروګرام یوه بله برخه تاسو ته زفاتنی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
پروګرام وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزن او کارپیجان دی باوری دی چې د مرکزی ولایت اوسنی جغرافیایی واکولې د بشری تمدن او طبیعی تاریخ له نظر له پخوا راهیسې د ایران په حالات کې و. دغه ټاټوبه په تیرو وختونو کې د ستر ماد پادشاهی برخه وه. کابو د میلاد یوه زریزه مخکې و چې د ماد لړۍ د ایران په فلات کې رامنځته شوه. د ایران فلات او د مرکزی ولایت جغرافیایی واکولې ډیر آثار تاریخی او لرغونی انګړونه لري. دغه آثار مختلفو پړاوونو سره اړه او ارتباط لري چې لا تاریخه مخکې پړاو پیل نه او تر قاجاریه پړاو ته بیا رسیږي. د مرکزی ولایت د کلتوري میراث د مسؤلانو د څرګندونو په اساس په دغه ولایت کې کابو سل تاریخي ودانۍ او تاریخي انګړونه ثبت شوي دي چې پکې تر ټولو زاړه پاتې ودانۍ د محلات پولیسوالۍ کې د پارتانو د سلوکیا پړاو پاتې معبد دی. د مرکزی ولایت تاریخي آثار زیاتره د سلجوقیانو، صفویا او سندیا او قاجاریا پړاوونو کې جوړ شوی دی.
عزیزانو، مرکزی ولایت په 9500 مربع کیلومتر مساحت سره د ایران په مرکز کې د ایران د صنعتي پلازمینې په توګه واقع شوی. دغه ولایت له تاریخي، طبیعي، توریزم، لاسي صنایعو او ډالیو له نظره د توریزم او مسافرو د جذبولو په زمینه کې له ښو ظرفیتونو برخمن دي. څه د پاسه 2000 تاریخي او توریستي جاذبې لري چې 850 پکې د هیواد د ملي آثارو په لیست کې ثبت شوي دي. د عراق، تفرش، اشتیان، خومین، دلیجان، ساوا او محلات ولسوالۍ د دغه ولایت له مشهورو ولسوالیو څخه دي. مرکزی ولایت د هیواد په هغو صنعتي ولایتونو کې شامل دی چې د خدماتو، صنعت، کرهنې برخو کې د ترتیب په اهمیت سره د ولایت د اقتصاد اساس جوړوي. مرکزی ولایت د صنعتي پانګونې په جذبولو کې ستر ځای ځان ته بیل کړی. د ولایت په صنعتي برخه کې د پانګونې ګټې پلازمینې ته نږدېوالی په ولایت کې د صنعتي ښارګوټو د شتون له نظره د مناسب ځای ظرفیتونو شتون د خاص جغرافیایي موقعیت برخمنتیا د نړیوال ترانسپورت کوریډور کې راتلل د سترو او مهمو صنایعو شتون د ډول ډول کانو، فلزپات، سلیس، سوډیم، سولفات، وسپنې، کانو په شان د معدني زیرمو او سرچینو شتون د کرهنې د تبدیلي صنایعو د رامنځته کېدو ظرفیت شتون د ریلي لارو انرژۍ د صنایعو شتون او نور ته اشاره کېدلی شي. مناسبه ده پوه شئ چې په مرکزی ولایت کې د لاسي صنایعو تولید د نورو برخو په څنګ کې دود دی. د دغه ولایت په نړۍ کې د قالینو د تولید یو مهم مرکز دی او د دغه ولایت د ساروق قالین نړیوال شهرت لري. قالیچه، دریانه، گیوه، خټین او د پیتلو لوخی هم مشهور دی. د دې په ترڅ کې چې نورې دودیزې صنایع لکه پیکر او ګچ او لرګي، معرخکاری او نازکاری ته هم اشاره کولی شو. د کلتوري ځانګړنو له نظره هم که څه هم د مرکزی ولایت په ځینو سیمو کې لهجې متفاوت ښکاري، خو په ټول کې باید ووایو چې د دغه سیمې خلک عموما په کلتور، دود او آدابو کې ډیر مشترکات لري او په یوازې له ځینو سیمو پرته تقریبا ټول یو شان ته آداب او دودونه لري او اکثرا په فارسی ژبې خبرې کوي. البته د ولایت په شاوخوا او ځینې نورو ښارونو کې د ترکی ژبې مختلف لهجې دود دي. په ټولو کورنیو کې اسلامي کلتور او دود نفوذ لري او عموما د دینی مراسمو او آدابو رعایتولو ته پابند دي.
د دوستانو عراق د ایران او مرکزی ولایت استرخار او د عراق ولسوالی ده. د عراق اخار د مرکزیت او د هغه په شاوخوا کې د خیراز مزکو په وجه په 1228 هجری قمری کال کې د فتح علی شاه قاجار په وخت کې د جنگی قلا او د سلطان آباد په نوم بنسټ کې خودل شو تر څو هلته د ایران په سنبال او بیا منظم شي. دغه ښار په 1228 هجری قمری کال کې رونق پیدا کړ او تاجرانو او ډول ډول کار لرونکو ورته مخه کړه. په دې ډول چې د 14 هجری قمری پیړۍ په لومړیو کې د ایران یوه آباده ولسوالۍ شوه او په دغه ښار کې زیاتو داخلي او بهرنیو شرکتونو تجارت ته مخه کړه. بلاخره په 1218 هجری لمریز کال کې دغه ښار عراق په نوم بدل شو. عراق د آب و هوا له پلوه د ایران د مرکزی فلات اقلیمی ځانګړنې لري، یعنی ساړه مرطوبه او اوږد ژمی او ګرم وچ او لنډ اوړی لري. دا یادولو ده چې د عراق په شاوخوا کې د غرونو دښتو او میغان دریاچو شتون د دغې سیمې په آب و هوا اغیز شیندلی دی او هغه بیا خاصه ځانګړنه ورته بخلې ده. که څه هم عراق ګرمه او کم ورخته سیمه ده، خو زیاتره نزولات مځکې ته د واورې په شکل رسی، نو دغه واورې په لوړو څوکو کې پاتې کیږي او په پسرلي او اوړي کې اوبه کیږي او ډېرې چینې او نهرونه رامنځته کوي. د عراق په لویدیځ او جنوب لویدیځ کې ډېر سیندونه بهیږي چې پکې تواندشت، کوهرود او ساروخ ته اشاره کولی شو. د عراق د صنعتي ښار شتون او د فلز، کیمیایي، نساجي، ساختماني او خوراکي موادو په شان د ډول ډول صنایعو پراختیا او د عراق ښار خاص جغرافیایي موقعیت دغه ښار په یوه مهاجر منونکي ښار بدل کړی دی. د دې عمله د عراق ښار په وروستیو لسیزو کې له اوڅاره ودې برخمن دی. عراق هغه اهمیت ته په پام سره چې د دغه ښار له جوړېدا راهیسې تر اوسه درلودلې دی، ډېرو تاریخي آثارو ګټه پورته کوله چې د بیلګې په توګه د عراق بازار، تاریخي ټولګې، سپهدار ښوونځي، څلور فصله حمام، امامزاده حسین، میقان تالاب، د مصروف مقدسه قلیسا وغیره ته اشاره کولی شو. عزیزانو راځئ چې لاړ شو څلور فصله حمام سیر وکړو.
کلونه اوریدونکو، د عراق څلور فصله تاریخي حمام د ایران د کاشکاری او معمارۍ یو ډیر ښکلی اثر حسابیږي چې د کاشکاری په بدلون سره نن سبا د عراق د خلکو پیژندنې او لرغون پیژندنې په موزیم بدل شوی. د لرغون پیژندنې په برخه کې هغه لرغون شیان چې له اسلام مخکې او له اسلام وروسته پړاوونو ترلاسه شوي دي، لکه د خټو لوښي، شیشه، تاریخي سکې او غیره نندارې ته وړاندې شوي دي. د خلکو پیژندنې په برخه کې د مختلفو دستورو سره اړوند آداب او دودونه، دودیز جامع او په مختلفو پړاوونو کې د حمام کولو لوازم د مینوالو نندارې ته وړاندې شوي دي. د عراق د کل څلور فصله حمام ودانۍ په وروستۍ پیړۍ کې د ایران د کاشکاری او معمارۍ یو ډیر ښکلی اثر بلل کیږي او د هغه د ځانګړی سینګار په وجه چې په اسلامي معمارۍ کې خاص بلل کیږي، د دغه حمام زوړوالی د احمد شاه قاجار وخته ګرځي. دغه تاریخي اثر د 1600 مربع متر مساحت سره د ایران تر ټولو ستر حمام لقب ځان ته بیل کړی دی. د حمام اړتیا وړ اوبه د کاریز له روانې اوبه تامینېدله. د دغه حمام له سینګار و رنګي کاشیو ته اشاره کولی شو چې ډېر ښکلي او هنرمندانه کارول شوي دي او ډېر انساني او حیواني او بوټیو آثار ترې راپنځول شوي دي. دغه ارزښمن تاریخي اثر په 1650 کال کې د 1099 شمیرې سره د ایران د ملي آثارو په لیست کې ثبت شوی.
ایزانو نن تاسو د ایران د مرکزی ولایت عراق په لور بوتلو هیله کوو چې تاسو د دې اونۍ پروګرام هم خوښ شوی. عراق خو لکه څنګه چې مخکې ذکر هم وشو یو ستر او تاریخي ښار دی چې ډیره زړه مخینه هم لري، نو په دې مرکزی ولایت کې به تاسو سره پاتې کیږو او د دې ولایت نور ډېر خپلو ځایونو سیل به هم کوو. خو parstudio.com/ زموږ د انټرنیټي سایټ درکړي چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصرې همداراز کلتوري تاریخي عقیدتي مطالب به لوستلی شي او خپل د خوښې هر کله راشه پروګرام هم پرې اوریدلی شي او موږ کولی شو چې لاړ شي زموږ آرشیو برخې ته او هلته د خپلې خوښې پروګرام ډاونلوډ کړي. نو هیله کوو چې تاسو سره په دې او نورو پروګرامونو کې همداسې پاتې شو. زل بیا parstudio.com/ بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپار،
خدای مو مل او ملګری شه.
کلا راشا
دا ستمونه چې په آل د مصطفی شوی دی، په ویډ جهان کې را تا وایا چې په چا شوی دی، هغه ناشونی چې شیطان هم تری امان غواړي، هغه ناشونی چې شیطان هم تری امان غواړي، هغه په آل د محمد په کربلا شوی دی. تل بروان وي د حق او د باطل جګړه، تل بروان وي د حق او د باطل جګړه، لکه جنگونه د تیارې او د رڼا شوی دی. د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو او د هر کله راشه د ګلبڼ ښایسته ګلانو او خوږو دوستانو، په خپل درانه حضور کې حامد سیماب سره د خپل همکار
صادق حسین
لمینې او اخلاص ډک سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او خپل پروګرام اورېدو ته به ناست یئ. د مهربان او رحیم خدای منندو یو چې یو ځل بیا تاسو سره د هر کله راشه پروګرام سره ستاسو خدمت حاضر شوی یو. خوږو دوستانو، لکه څنګه چې خبرې د بیبی دو عالم حضرت فاطمۃ الزهرا سلام الله علیها د شهادت په شپو ورځو کې، چې په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو ازادي غواړو ته په تیر بیا تاسو خوږو مینهوالو دوستانو ته تسلیت وړاندې کوو.
ډیرو ګرانو مینهوالو د ګوڼبن دوستانو، زما لخوا سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. امید لرو چې روغ جوړ او تندرست به یاست، لکه څرنګه چې زما ګران ملګری هم ذکر وکړ. د اسلام د عظیم شان پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د گرانی او د جنت د میرمنو د سردار حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت په شپو ورځو کې یو چې زه درته په دې حق لم تسلیت وړاندې کوم. قدرمنه دوستانه، یو ځل بیا د تاسو په خپل پروګرام کې د تاسو خوږو لیکونو او غږیزو پیغامونو سره حاضر شوی یو. نارسرا په غږیزو پیغامونو کې زین الله حسان دی چې د پروګرام په دوام کې به در سره شریک کړو.
انشاءالله همداسې به وي. نو ګوره صادق جانه، که خوښه دې وي یوه لنډه شان د مخلو بیا خوږو اوریدونکو لیکنو ته.
بیخي خوښه مده.
نو د خپل خوږو اوریدونکو یو ځل بیا هر کله کوو. نو راګرځو د خپل خوږو اوریدونکو لیکنو ته. صادق جان، دا هم زمونږ یو محترم ملګری او شاعر ښاغلی محمد رحیم صاحب د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت په اړه یو شعر لیکل دی چې عنوان یې دی د غم اوخ کې. نور رحیم سی وای د غم اوخ کې مې په بڼو باندې درنیږي د غم اوخ کې مې په بڼو باندې درنیږي شهادت چې د بیبی را نږدې کیږي د باقی هدیره اوس هم پرې گواه ده د باقی هدیره اوس هم پرې گواه ده ډیر په ظلم چې قبرونه یې ورانیږي. رسول وویل لعنت په هغه چاوي رسول وویل لعنت په هغه چاوي څوک چې جیش اسامه نه راستنیږي پیغمبر چې ترې طلب قلم دوات کړ نو اصحاب څنګه رسول ته منکریږي د رسول کفن دفن وخت چیر نزدې شو دا کسان په سقیفه کې راغونډیږي. اور په لاس بیا د بیبی کور ته ولاړ وو چې علی لا بیعت منکریږي. هغه وخت بیا د بیبی فریاد اوچت شو سوی ور چې یې بدن باندې غورځیږي هم فدق غصب هم غصب خلافت شو هم د پلار فراق شپه او ورځ ژړیږي. دید غم سوی سوری او فریادونه د مظلومی بیبی غم ورو ورو زیاتیږي. لژړای ګاونډیان لکه چې تنگ شول بیا یې بیبی بیت الاحزان ته روانیږي. شوه شهیده په اتلس کلنۍ کې د فراق اوښکې علی په مخ بهیږي. ای رحیمه حسنین شولو بیموره اوښکې پرېږده چې په مخ دې وبهیږي. خانو صدق جان اوس بلار شو د خیبر پختونخوا صوبې هنګو سیمې ته چې پکې ډاکټر رحمان علی صاحب اوسیږي. مونږ سره د اوږې په اړه ډیر جالب او ګټور معلومات شریک کړي دي چې که خوښه وي نو سملاسي خپلو مینهوالو سره هم شریک کړو. نو ګوره دا تا مختم یخې دی که نه کوي نو ته وړاندې کړه ملګرو ته.
بالکل مې خوښه ده. دی وایي د هوږې په ګټه ګټور معلومات. لومړی څلور پلي اوږه سپینه کړی میده میده یې کړی او بیا یې په یو ګیلاس کې ګرمو اوبو ته
واچوئ.
دوه کشغې اصل یا نشات ورسره
ګډ کړی
کشغې سره ولړی او تش نسې وڅښئ. یعنی نور څه نه وي خوړلي
په خالي خېټه وي.
دا طریقه هر سهار تر 15 ورځو پورې پرله پسې ډول استعمال کړئ. په دې سره به ستاسې معده پیاوړې شي او د وینې غوړ مو به عادي حالت ته ورستون شي.
ډېر ښه، دا خو ډېرې ګټوره خبره یې کړې دي.
رحمان صاحب دوږې نورې ګټې په دې ډول دي. لومړی د سترګو دید به مو ډېر روښانه شي.
ډېره ښه خبره.
اعصاب مو به آرامه شي. په بدن کې د هر ډول میکروبونو مخه نیسي. د هډوکو دردونه ختموي. د بدن عضلاتو ته قوت وربخشي. تل مو ځوان او پیاوړی ساتي. اوس نورې ډېرې ګټې هم لري خو په همدومره بسنه کوو. لس دقیقې وروسته د دوو ګیلاسو اوبه څښل هم
یاره. نو د ډاکټر صاحب ډېره مننه کوو، ډېر په زړه پورې ګټورې خبرې را لېږلې دي. نو انشاءالله سر لوړی دی واوسي او موږ سره به دغه معلومات بیا هم شریکوي.
بالکل بالکل. ګوره دا هم له سعودي عربستانه د محترم امان الله سلاف صاحب د مورجانې تور عنوانه دي. زموږ ګران ملګری انجینیر عرف حسین صاحب رالیږلی شعر وایي.
څه وایي؟
مورجانې نوم یې دی.
دا په دې دی عنوان دی که
نه؟ بالکل بالکل.
نو څه وایي؟
ستا نظر شمه زما خوږې مورجانې، زما غم کې وي ستا تل اوښکې روانې. نن مې زړه کې وهي ستا مینه موجونه، خدای دې درکړي تا ته واړه جنتونه.
جنتونه
تا را کړی لوی نعمت د ژونده نه دی، لا دې ایښي په مانوم د پښتنه دی.
ډېر زبردست.
اول دې را کړې په شودو کې د زړه وینه، پکې ګډه وه د قام او وطن مینه.
مینه ښه.
بیا رازده دی کرده خدای نوم کرو موری ما تا چه شیبه دی پیکر نویلی خوا تا دیر بمینا محبت دی لوریولم پا مذب الهو دی زنگولم سرا بوته دی هم پا غیه که گرزوله نزوله تل پا مینا لوبوله
لوبوله دیر خو دیر خو دیر خو نگور دا شعر خو دیر زیاده که نو صادق جانا نو د انجینیر عارف حسین صاحب ډیره مننه کوو د امان الله سیلاب صاحب د مورجانې پر عنوان سره ګوره دا ډیر لوی شعر دی ډیر ښه شعر دی او ډیر په زړه پورې دی خو البته مونږ وخت دومره نه لرو که نه نو که تا خوښوي اوس به راوګرځو د غږیزو پیغامو برخې ته البته یوه لنډه شانده مه اخلو بیا راګرځو خپلو د خوږو اوریدونکو لیکونو ته نو یو ځل بیا د خپلو خوږو اوریدونکو هرکلی کوو بیا ستړی مشئ نو صادق جانه اوس راګرځو غږیزو پیغامونو ته نو نن هم له موږ سره خپل یو خوږ ملګری ښاغلی زین الله حسان صاحب دی نو ګورو چې دی موږ سره څه شریکوي
صحیح بسم الله الرحمن الرحیم غزل پراته د قاب قوسین دی ډیر رازونه په سجدو کې رب ایخی بی بوراقه معراجونه په سجدو کې مړه زړونه به ژوندي شي تعبد کې ذوالجلال ته اکثر کیږي د عشق انقلابونه په سجدو کې یاغي تندی به عشق د عشق سجدو کې معزز کړي معزز شل ډیر یاغي یاغي سرونه په سجدو کې تر عرش پورې به پورته شي د سوي زړه آهونه که جوړ له اسویلو شل توفانونه په سجدو کې د ژوند خزان به ښکلی په سر د ژوند خزان به ښکلی په سرلی شي معزون ژوند کې مکتوم دی محزون زړو ته بهارونه په سجدو کې خاموش زمزمی دی زیتر هر شوله مکانه د عشق سلګو کشته دی پروازونه په سجدو کې فنا نه به بقا شي الا الله نه فی الله کې د عشق پلار به وکړي سفرونه په سجدو کې اڅانده که د زړه بصیرت غواړې په سجده شه چې وکړې په قوسین کې دی دنونه په سجدو کې پراته د قاب قوسین دی ډیر رازونه په سجدو کې رب ایخي بې بوراقه معراجونه په سجدو کې
نو ډیره مننه کوو د حسان صاحب واقعي چې ډیر په زړه پورې خبرې او ډیر ښکلي شعرونه رالیږي نو ډیره مننه یې کوو هیله ده چې بیا به هم له موږ سره خپله دغه اړیکه جاري ساتي
بالکل صحیح ده
ښه
اوس به درته د خیبر پښتونخوا د هنګور للودخیلو کلي د عادل حسین منګش د حمزه بابا یو غزل رالیږلی دی چې پر ګډه به یې واورو
ښه څه وایي نو
ښه دی وایي که نه حمزه بابا وایي
دا عادل حسین بنګش صاحب راستولی دی که نه نو دی خیلی نه
خواه د پښتونخوا یعنی د پښتو ژبې د ستر شاعر حمزه بابا شعر یې رالیږلی
دی ښه ډېر ښه کار یې کړی دی ښه څه وایي
غم کې دی د زلفو شوګیرو ته خوشحالیږم زه د پراک یخو اوږدو شپو ته خوشحالیږم لا د زړه حجره کې مې پښتو قربان ښکاري وي که تنګدستي هم میلمنو ته خوشحالیږم ما ته چې سکی په مستو سترګو مخامخ شي کله یې لیمو کله کاسو ته خوشحالیږم
ډیر ښه ډیر ښه البته دا شعر خو لږ اوږد دی نو مونږ هم د عادل حسین بنګش صاحب ډیره مننه کوو ډیر په زړه پورې شعر دی انشاءالله موږ سره به دغه خپله اړیکه نوره هم جاري ساتي نو دا هم زما په لاس کې د خپل یو محترم ملګري شاعر او خواږه دوست ښاغلي محترم عبدالوهاب غیرت رالیږلي د کار خبرو ته ستاسو پام را غواړو چې موږ سره یې شریکې کړي دي نو تاسو سره یې هم شریکوو غیرت صاحب وایي یو څه قیمتي ژوند بدلوونکي خبرې تاسو سره شریکوم
ډیر خکار کنه
نو وای چې مخه پکې غمونه پر هغه چا ډیر اچي چې الله تعالی ته ډیر نږدې وي.
صحیح ده بالکل.
بیا وای چې د بدو خلکو ملګرتیا سړی تر جهنم پورې رسوي. نو هڅه وکړه ځان ته دیندار ملګری پیدا کړه. و بیا وای چې احترام د ټولو کوه خو تمه یوازې خداوند متعال څخه کوه.
ډیر ښه خبره کړې ده.
بیا وایي د یو چا سره د پیسو په خاطر ملګرتیا یوازې د پیسو تر ختمېدلو پورې ده.
بالکل بالکل.
نو ځکه وایي کنه چې چا سره د تمې پاره ملګرتیا خلوص باید انسان ولري. نو غیرت صاحب بیا وایي د هر چا احترام کوه خو دومره احترام مه کوه چې بیا هغه د غلام ګمان در باندې کوي. یعنی خپل حد و حدود وپیژنه. نو غرض صاحب بیا وایي چې د نعمتونو شکر ادا کول انسان د فقر او غربت څخه ژغوري.
ډیرې په زړه پورې او له پنده ډکې خبرې وي ګران غیرت صاحب رالیږلې وي. خدای پاک دې موږ ټولو ته پر درتلو توفیق راکړي
انشاءالله. انشاءالله. نو ګوره صدیق جان لیکنې خو موږ نور هم شته کنه خو وخت نه لرو. که دې خوښه وي نو له خپلو خوږو اورېدونکو به اجازه وغواړو.
د خدای په امان. Thank you.